سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کده ازاده رادیو نورې د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونی او طالبان د طالبانو له شرواکو وختل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، روانونه د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره له 1 میلیون زیات نجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړ شي. یونما پر افغانستان واکمنو طالبان څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونما ویلي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوذ هلی وجنی بلکې افغانستان تر لوی اسیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا سیف د چلډرن مشر ویلي، چارواکي باید د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي څو دوی وکولی شي ټولنیز ژوند ته دوام ورکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او هم اکاډمیکي زده کړې وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي، پاکستاني چارواکو د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د وروستۍ مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کوند لزګونو غړي په تورستي کړنو دړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستيالې پاتریشا ګاسمن نن په بیان کې ویل، په پاکستان کې د اپوزېسیون د معترضانو په وړاندې له حد زیات تروریزم زیات مبهم وقرات څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغې زیاته کړې دا د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سولیزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغوی سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا د WHO وایي، په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشټوالي له کبله د تړل شوی دي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ څلور میلیونه وګړو ته د مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي که نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي بل میاشت به 9 میلیونه وګړو ته له مرستو رسولو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته مرستو ته اړتیا لري. او نن په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوا مشر مصطفی برکی وژل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکی د نن خودل په شرط مشال راډیو ته وویل، برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ډي سیمې څخه واړه روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوی دی او 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. لیوا مشر مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو کې مهم رول درلود. پروسیو کې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوخانی مشر جنرال فیض حمید سره افغانستان ته تللی و چې د تحریک طالبان مشر مفتی نورولی مسعود سره خبرې اترې وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درس د مطالب لرو. د طالبانو حکومت نن اعلان وکړ چې لږ بګم ټولګیو پورته انجونې نشي کولی چې ښوونځي وته لاړ شي. دا چې بیا په څه پله ماده انجونې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غني وایي، طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سختریز نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یوه څانګه بدل کړی دی. ښاغلی غني د په خپل نوروزی پیغام کې کړی دی. همدارنګه د افغانستان د نورو چارواکو پیغامونه چې د نوي کال په تاریخ پاره کړی دي دا به هم درته ولرو. له دې سره جوخت بیا په میدان وردګو کې یو شمیر کورنۍ غواړي چې طالب چارواکي د نورو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا چې نن هم په دې ولایت کې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او هلکان ښوونځیو ته تللي وړاندې په راپور کې به درته جزئیات ولرو. د طالبانو حکومت د سري محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش بهیر اعلان کړی دی چې په کوم اساس باندې نوی قوالی و شلکیگی پا دیگر با هم در تا جزئیات و نرو ملتی هم وارم.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه. د طالبانو حکومت لښ بګم ټولګي یو څه پورت د نجونو لښتون پرته د دې تعلیمي کال پیل اعلان کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی سره په لومړي د طالبانو حکومت نن په مانی لیسه کې د 1402 هجری لمریز کال د ښوونځي زنګ د زده کړو کیفیت روښانه راتلونکي په شعار سره وغږاوه. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د یو شمیر هغه نجونې چې ټاکل شوی و سکل اوم ټولګي ته ولاړې شي وایي دوی ښوونځیو ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی و، خو اوس چې دوی نشي کولی ښوونځي ته ولاړې شي ناهیلي دي. یوه له دغو نجونو مروا اکبري چې د بدخشان ولایت اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته یې وویل:
از اینکه تا هنوز اجازه رفتن
دا چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لرم او د بیا خلاصېدو هیڅ هیله یې هم نشته، ډېره خسته یم، ورځ تر بلې ناهیله کېږم. تېر کلونه به مې مور او پلار ته ویل ما ته نوي کال لپاره کالي مه اخلي، د هغه پر ځای د ښوونځي کالي او د ښوونځي توکي واخلي، خو څه کال نه د نوي کال شوق دی او نه هم د ښوونځي هیله. زه هیله لرم چې ښوونځیو زموږ لپاره خلاص شي، څو خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړم.
په کابل کې یوې بلې زده کوونکې فرشتې ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا حالت مو ډیر ځوروي. پخوا به مو دا وخت ښوونځیو ته د تګ تیاری نیولو، خو سه کال ډیر ناهیلي یو. له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوم چې ښوونځي پرانیزي.
دا په داسې حال کې ده چې نوی تعلیمي کال بیا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له شتون پرته پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د کابل په اماني لیسه کې 1402 تعلیمي کال با کیفیت زده کړو روښانه راتلونکي شعار او د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل کړ. د بختر آژانس راپور له مخې د پوهنې وزارت د اداري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل وویل چې د پوهنې کیفیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر آژانس په راپور کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د اعلامیې په حواله ویل شوي چې د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورې هم ښوونځي پرانیستل شوي. د خوندي چاپېریال او اسانتیاو د برابرولو تر څنګ باید ټولې ښوونکي، تعلیمي او خدماتي کارکوونکي ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې قطر د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د زده کړو د راتلونکي او ننګونو په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوي سید حبیب په مشرۍ د پوهنې وزارت یو پلاوی، د سویلي آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییزې ادارې مدیر جورج لاریا او د ښوونې او روزنې سازمان د ستراتیژیکو همکاریو د برخې رئیس ناصر فقی ګډون کړی و. په دې غونډه کې برخوالو په افغانستان کې زده کړو ته د ټولو په ځانګړي توګه د نجونو مساوي لاسرسي د تضمین تر څنګ اقتصادي ننګونو، کمزورو زیربناوو، بشري منابعو او محدودو مهارتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د قطر بهرنیو چارو وزارت مرستیالې او د قطر استازی لولوا بنت راشد الخاطر په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پراختیا لپاره د اساسي حل لارو د موندلو لپاره د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دوی لویه هیله دا ده چې افغان نجونې او ښځې زده کړې او کار وکړي. هغه زیاته کړه په ټولنه کې د افغان میرمنو ونډه به د دې هیواد لپاره ښه راتلونکي راولي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د 2022 کال په پیل کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه، او نن ورځ له شپږم ټولګي څخه پورته د زرګونو نجونو د تمې په خلاف طالبانو د هغوی له ګډون پرته نوی تعلیمي کال پیل کړ.
لدې سرجخت په افغانستان ګوخه کړی شو. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څنګه یې بدل کړی دی. ښاغلی غنی تېر ورځ ناوخته د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې چې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه خپور شوی د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ناورین وباله. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمیر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللې او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی پر افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله لوري د ورکړل شوي حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کې شو
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خوش نظام تابع او د په یوه څانګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د نویمې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډېر دوام نشي کولی. دغه شان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د ښوونځیو څو تنه مسؤلینو او ښوونکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې ښوونځیو ته یو مکتوب په استولو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله بللی، ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور مشته
بیا هم تمکیږو. افغانستان کې میدان وردګ ولایت کې د نوې 1402 تعلیمي کال د پیل زنګ په داسې حال کې وهل کېږي چې ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ لس شوي او نجونې تر اوسه پورې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. په دغې ولایت کې طالب چارواکو نن تعلیمي کال د زنګ پر وهلو سره پیل کړو، خو خلک غوښتنه کوي چې باید د دې نوړو ته اجازه ورکړل شي تر څو ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نوی 1402 تعلیمي کال د فیل دا زنګ د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د هغه طالب چارواکو لخوا ووهل سو کوم چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د افغانستان نیمه کشر یعنې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. دا خلک چې تورې او سپینې بګړې پر سرونه وې، نن یې په میدان وردګو ولایت کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د نوي تعلیمي کال د فیل خبر ورکړ. په دې مراسمو کې د طالب چارواکو لخوا نوې طرحه نه ده وړاندې شوې او نه هم د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د خلکو پوښتنو ته کوم ځواب ویل سوی دی، خو یوازې خبرې یې پر ګواښونو راټولې وې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس محمد عثمان حریات داسې وویل:
بیا په خبره لګیلې سره وتلې استاد که په سیند کې نه وي ولاړې مون پات په بل څوک ته فراولم، که محروم شوې بیا محروم یې، د دې نوم کې تغیر نه راځي.
بلخوا بیا د دغه ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو وغوښتل چې د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
امارات نه همدا غوښتنه ده چې تعلیم ته خلک پرېږدي او تعلیم وکړي. علم او تعلیم خو په جامعه کې ښه شی ده کنه. د هلکانو تر څنګه د جنکو مکتب هم ته اجازه ورکړي نو ډېره به ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو د طالبانو له لوري د نجونو د تعلیم مخنیوي په کلکه وغنده او د طالبانو یې د نوي ښوونیز کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. نن سه‌شنبه د 1402 لمریز کال نومړی ورځ وه. په افغانستان کې د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نومړی ورځ رخصتي نه دی اعلان کړې. د شوې د خلکو نوروز څنګه لمانځلی تفصیل به په دې راپور کې واورو.
مسلمانان دلان
د پلازمینې کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. سباون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي دی وایي چې سږ کال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوی کال باره کې د وایم چې خاص شی نشته. نوی کال داسې نورو تیر کلونو غوندې جمع جوش او تجلیل کېږي نه، ټول همشه ټول داسې عادي غوندې دي او تیر کلونو غوندې خلک ټول افغانستان هم خلک کتل مزار ته او دلته به یې نوروز تجلیل کوو.
د پلازمینې کابل اوسېدونکي افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د نمانځلو او نوروزي میلو په اړه څه نشته او نه هم څوک د تیر په څیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللي دي.
سالهای گذشته
په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یوه رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولی. د کابل اوسېدونکي آزادي او د مزار شریف اوسېدونکي نجیبي آزادي راډیو ته وویل
نن د نوي کال لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه وو آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولی، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نن هم کار کولو ته راوتلی یم، زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمېر سپین ږیري چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسني حالت ته اندېښمن دي، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل خلک وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک نمانځي دوی مخه نه نیسي.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې تمکی ګوډه طالبان حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش د بهیر اعلان کړی دی. دوی په دې خبرې ناسته کې چې د سشنبې په ورځ په همدې موخه جوړه کړې وویل لنن څخه به د جلکارۍ د مخنیوي په موخه د بارکوټ دارو قبالو په برېښنایي او کاغذي دواړو بڼو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاروبار بستگی به شرایط و اوضاع و امنیت چیزا داره. شرایط و قدر مربوط نمیشه، مربوط به چی میشه، اوضاع کشور.
په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول دی، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د املاکو د پیر او پلور کاروبار پیکه شوی. د ده په وینا امنیتي ننګونې او اقتصادي شرایط په افغانستان کې د املاکو بازار د سوړوالي لاملونه دي. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر دغه مسؤول د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شرعي قبالو ویش د جعلکارۍ په کمولو کې اغېزمن ګڼي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
موږ دا په نیک فال نیسو، توکل په خدای وګورو چې نور به څه بدلون راشي. اوس د وړاندوینې وړ نه ده. د کاروبار شرایط، املاک او دا ټول د هیواد په حالاتو پورې تړاو لري. دې شرعي قبالو سره زیات تړاو نه لري. شرعي قبالې د جعلکارۍ مخه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د نویو شرعي قبالو د ویش اعلان وکړ. د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو په وینا نوي شرعي قبالې به د جلد مخنیوي لپاره ځانګړی بارکوډ ولري او په برېښنایي او کاغذي بڼه به وویشل شي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو د مشر مولوي عبدالرحیم راشد په وینا په نویو قبالو کې به د طالبانو حکومت مهر او لوګو وي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو رئیس مولوي عبدالرحیم راشد دا هم وویل.
د دې طرحې عمده اهداف عبارت د شرعي قبالو د ویش څرنګوالی او په هغه کې د جیل او تصویر مخنیوی کول، د ځمکو او نورو عقاري ملکیتونو د کمپیوټري قبالو ترتیب، ثبت او صدور لپاره په شفاف او مطمئنه توګه زمینه برابرول، د ځمکې د نورو املاکو د ملکیت د لیږد لپاره د اسانتیاو برابرول، پروسه ساده او ګړندۍ کول، د عصري ټکنالوژۍ څخه په استفاده د ځمکې او نورو املاکو د ملکیت رسمي ثبتول.
نوموړي په دې خبري ناسته کې دا هم وویل چې کابل، هرات او بلخ ولایتونه کولی شي برېښنایي او کاغذي قبالې ولري، خو په نورو ولایتونو کې د برېښنایي اسانتیاو د نشتوالي له امله به یوازې کاغذي قبالې وویشل شي. مولوی عبدالرحیم راشد په دې خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا ټاکل شوي پلاوي د قبالو د جال د مخنیوي په موخه یو نوی شمادهیز طرزالعمل جوړ کړی، چې په خبره یې د تیر کال سرطان میاشتې په شپږمه نیټه د طالبانو د حکومت کابینې تصویب کړ. د نوموړي په وینا د همدغه طرزالعمل پر بنسټ په مرکز او ولایتونو کې د شریک قبالو د ویش لړۍ چټکه شوې او د املاکو په ثبت کې د جالکاري مخه نیول شوې ده. و مغوختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له سترې محکمې نور جزئیات هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت لخوا د قبالو د ویش بهیر درول شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز پکتیا ته واشه. پکتیا د مرکز ولسوالۍ بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا ولایت کې یو شمېر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګ وای کچیر د کاریزونو چینو او یالو پاساسی رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز خار تر غلې آزادۍ راډیو ته ویل،
هغه موږ وای شو سلاجمنو لپاره مخسر د زراعت کومکو کې د دواوی راکې او شراکې سبیت خوغه منی او هغه به فصل راغلي د اوس په خرابېږي. یو بول خانه کمپټیل روبونه لرو مقصد کویانو وسنه لرو غټ پیسې پیراږي د بندو بارکه موږ سره به کومک وسې بیا لو بارکه رسورو وسې.
د زرمت یو بل اوسیدونکو یونس هم ورته خبره کوي، وای
د ارچ باغونه خو اعلی تاسلات ورکی لکه مڼه، بادام، انګور د شانټول لتکیږي، خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کېږي، د دوا وسم نه لرو، نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت مسوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان هم دا خبره کوي.
خدا ونه راځي چې پاک خبري ولا یو خلکو ته ورکی شي غا پیزنی وروره بل اول ولاد ما لسوري نوم لیکل کې یو ونم شرکت بس یا پیږي وروره یا پیزنی غلط وروره جنہ کو هر جی کی مقصد غریم بشاره سوال چې کنو وس پس سنی وروره جنہ ذاتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته فعال کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 تر 30 کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې، د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځای چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو منستندوی بنسټونو سره په اړیکې کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل،
بعضې مؤسسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درې
مشو ژمنه کړی داسې سوال سی کتار از مکه بو بغداری بو تقسیموی غلط بو بغداری ونی میوی گدی نو ان شاء الله الله ته امید لرو چې راتمن کې نورم دغه مسات زیات را جلب کو.
د یادونه ورده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کېږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به یې د کمیت له نظره ډېر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي یو ان ایچ سی آر په مرکز پارون کې د ټولنیز چارو لپاره دوه پولیس ودانۍ او یو لوبغاړی جوړول په غاړه اخیستی دي چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت به ولري او په یو کال کې به بشپړ شي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د یادو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې ویل په اسلام کې ورزش د ځوانانو د ځواکمنتیا لپاره لازمی ګرځول شوی او همدا لامل دی چې یو قوي مسلمان له کمزوري غوره ګڼل شوی دی. هغه ویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ځوانانو ته د ورزش ترڅنګ د ژوند په هره برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي او یو نمونه هم د ډیوی کلی کې د فوټبال د یو میدان او د ټولنیزو چارو لپاره د یو مرکز جوړولو کار پیل کیدل دي.
د پارون د درې د پاره یو ورزشي میدان ورسره یو کمیونټي سنټر او نور لوازمات چې د میدان او د کمیونټي سنټر د پاره ضرورت دي د هغو ټولو د جوړولو او د هغې د افتتاح شاهد یو چې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره په همغږي او هماهنګي باندې د خپل ولس خدمت ته ولاړ ده او په دغه مجال کې له موږ سره د یونیسیار ادارې
یادی ودانی یو لوبغالی سره یو جماعت هم جوړیږي چې په ټولو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په څلور جری بزمګه کې به د یو کال په موده کې کارونه بشپړ شي. ځایي اوسیدونکو وایي د فوټبال او نورو لوبو زیات لوبغاړي شتون لري خو د لوبغالی د نشتون په وجه د ورزش چاره ټکانې به اوس چې ورته میدان جوړیږي پرې خوختی. عبدالرحیم
زیاته خوشحال یو چې موږ له داسې یو ځای برابر شو میدان د چتا لپاره خلک راغله او اولم چې دی د یونیسیار او بیا چې د نورو ټولو ادارو څخه مننه کوم چې دوی راغلل او همدغه پروژه ته افتتاح کړل او ټول داسې زیاته خوشحال یو او ټول خلک هم د ځوانانو په نمایندګۍ باندې او بیا خاص کر د والي صاحب نه او د نورو بیا چې کوم مسؤولین دي د هغوی نه ټول ځوانان چې مننه کوي او خوشحال یو.
د نورستان په ولایت کې د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته په داسې حال کې د ټولنیزو چارو یو ودانی او د لوبو میدان جوړیږي چې یاد ولایت په ډیرو برخو کې مرستو او همکاري اوتاړتي لري.
ستاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاص ته کړی نو تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کړئ. زموږ په منځ کې ډېره وچکالي د خلک د ډېرو غټو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پرو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو څخه دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي زموږ سره مرستې وکړي وکړي نو وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. فقط به احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهاني د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کېږي زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه دی افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې موسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کېږي هغه موسسې ټولې د دوی په لاس دی. یوزب د خپل دی ی خوش ولې د ززی میدان ولس ولې ترې دوی ترې ارتاګه پوره ز درته چې تر نن ورځې پوره په ززی میدان ولس ولې کې تر اوسه پوره یو کیلو وړ د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پوره نه دی ورکول شوی کبیا چاته ورکول کیږي ها د خلکو ته ورکول کیږي جړه د خپل دی طالبانو سره طالبانو په لیکو کې نو زه دا د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغه تویر کولای کیږي د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زبولم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی مینی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت لړګره زنګړې پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزول لاندې خبرونه ده. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، روانونه د یو نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره له 1 میلیون زیات نجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړ شي. یو نامه پر افغانستان واکمن طالبان څخه غوښتل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو څخه پشاشي. یو نامه ویلي دغه پالیسي یوازې د نیمایي نفوس هیلې وژني، بلکې د افغانستان ټولو وګړو ته زیان رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي او د خوښۍ او سولې نوي کال هیلې کړي ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې افغانان او تیر کال لري ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د یو ښه راتلونکي لپاره هڅو کې بعد ټول افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځیو ته ستنې شي او کار وکړي. د ویسټ په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به د هیواد له ویرو خانې راتلونکي څخه برخمن کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشتوالي له کبله د تړل شوي دي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې نوې مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي له مرستو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ یو لیوه مشر مصطفی برکی ویل شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم له خودلو په شرط مشال راډیو ته ویل برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ډي سي بي څخه وڼې ته روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوی دی او د وطن نور ټپیان شوی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. لیوه مشر مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. او د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ وای پاکستاني چارواکو د بخښنې ستر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تاریخ انصاف ګوند لزګونه غړي په ترستي کړنو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مشري وویل په پاکستان کې د اپوزیسیون معترضینو په وړاندې له حد زیات د تروریزم مفهم او قرارداد څخه استفاده د اندېښنې وړ ده.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. پګنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول دا ژورنالیزم پوهنځي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصولان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه شمه ته دغه چې خلکو سره بلد شمال ستیج سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم شمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې احساس نکول اوس په دغه بریده دغه سیستم سره مخ کېږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصولانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې دورې سره سره ما درس وایو. د پاسون پرم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را ترغاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږي چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مو پېښنه یلته او بل دا چې مغه حرکتونو مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه خدمت جوړ شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او کوم حاصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحې ته راونه وزي، دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب تختنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړای تر لاس کوم، د په واسه سپانی سو له دوه سیم پر دوه تمام علي کار وکړ شپږ میاشتو. نو دریم سیم کې ما دې څلټه اندرلوده چې زه دې خاتله کور واخم لمور پلار واخم ځکه ما خپل لړای درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسیما مخکې لمخکې د مارکیټ اړتیاوي درکړي، په خاصه نظام ور تیار کو. کچې ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وې کړی، اضافه مهارتونه ما نه وې د کړی. نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وای، کار می پیدا کړی وای، او کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
دا سه محصولان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصولان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
خلاص پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غې برخې ته ځان ځانګړي کړي نه وي. کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړ کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وي، د دې معنی د صحیح څخه مدي برخه کې پرمختګ وسم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانين یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای سم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځان ته نسبیده کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې دوه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپو د ماشام تر شپو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغو محصولانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تممیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصولان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصولین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې دي د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دی تر هغه لای دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زری محصلین ته موهم چې تاسو کار کول د ادارات سره په رضایی توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیي. دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او پر رضاکارانه توګه مخه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی توقعات دنن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کولای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیرې داسې پوانتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي، څه هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په خه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایت بورسونه ته شید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ څلورم ځل زب کې کامیاب شوم په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قینات وړ نه و په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درو شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږي لاره درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کوم زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غوړي غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوی ماستر د پاره ته نه دوه کاله تجربه غواړي بعضی په برنامه دي شغې تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا ته اصل نه په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه دا ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کې نو مات زورته مې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کول شي شي که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ تاسو یو دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص ستان او پاکستان یو دونو کې کوم ورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګريزي امتحان خل خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کم استثناات شته دی بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شنو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي. نو کته په باندې پنګ چونوش کې دې چې د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم پږي د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کې نه. نو چې کله دا برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره. کومه مهمه خبره ده چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا کتا چې نه دا پښتلیکي شي دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري؟ نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې ورته چې زه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه قصه ده موین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر ده سیده څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې. اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلوم وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخر اورئ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درې کړئ تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه. نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړې دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د چا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ول دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان مڑا ہوند نڑاوندے
زندان نڑوم دے تیروم خود نا زندان نڑوم دے تیروم خود نا چلے کلے گلے نسکو روم دے تشوم خود نا گلے نسکو روم دے تشوم خود نا نصیب بدل وم دے قبل وم خود نا نصیب بدل وم دے قبل وم خود نا پیالے نسکور وم دے تشوم خود نا پیالے نسکور وم دے تشوم خود نا کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے